یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له جوزجان ولایت څخه رسیدلي راپورونه وایي چې د دغه ولایت خاماب ولسوالي تېره شپه سقوط شوې ده. دا مو د سر موضوع ده. د همورې چې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني دویم مرستیال سرور دانش ویلي د اساسي قانون تعدیل په اوسنیو شرایطو کې ثبات له منځه وړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وایي.
د امریکا ولسمشر د افغانستان په باب د واشنگتن پر نوې ستراتیژي خپل ملت ته وینا کوي. د افغان ولسمشر دوی مرستیال د اساسي قانون د څار لپاره د یو میکانیزم پر جوړېدو ټینګار وکړ. د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لاس سرتیري هغه وخت لا درک سول چې یو جنگي بیړۍ له یو ټانکر سره وجنګېده. په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان د جګړې په باب د واشنگتن پر نوې ستراتیژي خپل ملت ته وینا وکړي. سپینې ماڼۍ وایي ښاغلی ټرمپ به دغه وینا د امریکا د ختیځ پر ځایي وخت د دوشنبې د شپې پر 9 بجو وکړي چې په افغانستان کې د سې شنبې د سهار 5 نیمې بجې کیږي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تایید کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوځي چارواکو سره تر دقیق بحث وروسته د افغانستان په باب پر ستراتیژي موافقه کړې ده. خو ښاغلی ماتیس د دې ستراتیژي د جزئیاتو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. وی ویل چې ولسمشر به یې اعلان کړي.
In that regard, the president has made a decision.
په دې اړه ولسمشر لکه څنګه چې خپلې ویلي پریکړه کړې ده، هغه غواړي چې په خپل دا خبره امریکایانو ته اعلان کړي. نو تر هغه وخت پورې زه څه نه وایم.
د امریکا ولسمشر او د هغه د ملي امنیت ټیم د جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې د افغانستان په باب پر یوې ستراتیژۍ سلا وکړه. د افغان ولسمشر دویم مرستیال د اساسي قانون د څار لپاره د یو میکانیزم پر جوړېدو ټینګار وکړ. سرور دانش چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې دغه هیواد د حقوقي نظام د خلکو د حقونو او ازادۍ له خوندیتوب دغه راز له قانون څخه د سرغړونو له مخنیوي سره مرسته کوي. که غواړو یو پایدار حقوقي نظام ولرو، که د اتباعو عمومي حقونه او ازادي تضمین کړو، قانون د یو اصل په توګه تطبیق سي، نو د اساسي قانون د څار لپاره باید یو میکانیزم ولرو.
باید یک میکانیزم داشته باشیم برای مراقبت از پایین اساسي.
د ولسمشر دویم مرستیال په دې غونډه کې د دولت د دریګونو قواو ترمنځ د همکاري پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د ملي اردو چارواکي وایي په تېر 24 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو سیمو کې 26 دوله ضد وسله وال وژل شوي دي. د 215م اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویل چې دغه محاربوي او تصفوي عملیات په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي په دغه عملیاتو کې 8 نور وسله وال ټپیان شوي هم دي. د هغوی ځینې وسایط او مهمات تخریب شوي دي. د اتل په نوم دغه هوایي او ځمکني عملیات له زیاتې مودې راهیسې روان دي. بلخوا د غزني ولایت امنیتي چارواکي وایي په زنخان ولسوالۍ کې تېره شپه د پوځي عملیاتو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان فهیم امرخیل نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوځي عملیات د افغانستان کمانډو او د ملي اردو ځواکونو ترسره کړي دي. د ویل چې په دې لړ کې 3 تنه وسلوال نیول سوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي وسلوالو د خماب ولسوالۍ شاوخوا سیمې نیولې دي. تر دې مخکې له جوزجان څخه په راپورونو کې ویل شوي وه چې خماب ولسوالۍ تېره شپه وسلوالو نیولې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځینو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو دغه ولسوالۍ له کومې جګړې پرته نیولې ده. خو د جوزجان د ولي ویان محمد رضا غفوري په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ مرکز له دولت سره دی، یوازې شاوخوا سیمې د مخالفانو لاس ته ورغلې دي. چارواکي وایي د سیرالیون په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې مځکې شهیدو او سیلابونو نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. د جنوبي افریقا په دغه د لویدیځ افریقا په دغه بېوزلي هیواد کې چارواکو پرون ویل هڅه کوي تر خاورو لاندې سوي مړي د باندې وباسي چې د اوبو منابع ککړې نسي او د اوبا په څیر د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول سي. تیره دوشنبه د غره یو ډډه تر درنو بارانونو وروسته ونړېده. د ریجنت شارګوټي ځینې برخې لاندې کړې. د سری میاشتې ټولنې د جمعې پر ورځ وویل چې شاوخوا 600 کسان لا هم ورک دي. د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لس سرتیر هغه وخت لا درکه او پنځه نور ژوبل سول چې یوه جنگي بیړۍ له یوه ټانکر سره وجنګېده. دا پیښه نن د سنگاپور په ختیځ کې په آرام سمندرګي کې سوې ده. د سمندري ځواکونو اعلامیه وایي د سنگاپور له چارواکو سره یې د ورکو سوو سرتیرو د لټون او ژغورنې عملیات پیل کړي دي. په جون میاشت کې هم د جاپان سمندرګیو ته څیرمه د امریکا د یوې جنگي کښتۍ او په کنټینرونو بار د یوې بلې کښتۍ ترمنځ د ټکر په نتیجه کې اووه کښتۍ چلوونکي وژل سوي وه. او په امریکا کې نن میلیونونو کسان هغه ښارونو ته ځي چې په بشپړه توګه د لمر د تندر نیولو یا کسوف ننداره پکې کیږي. دا په تیرو نه نوي کلونو کې اول وار دی چې په دغو سیمو کې لمر په مکمل ډول تندر نیسي. لسګونه زره سیلانیان د ساوت کارولینا ایالت په چارلیټسن بندري ښار کې دي څو د لمر د نیول کېدو ننداره وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو په دغه غرمنۍ خبرونه کې اوري چې د راپورونو له مخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالي وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش ویل د اساسي قانون تعدیل د قانون له اساس سره ټکر خوري او ثبات له منځه وړلی شي.
بازنگری یا تعدیل با اینکه خود یک ضرورت است و باید مطابق با نیازهای زمان انجام شود، اما در اساس با اصل وضع قانون اساسی در تضاد و در تناقض است.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وی بلاروس او قزاقستان ته په سفرونو کې اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي.
من سفر چهار روزه داشتم به دو کشور و در روز موافقتنامه اقتصادی و تجارتی به امضا رسید.
د کونړ په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو د ویشتلو په اړه باندې به هم تاسو ته جزئیات واورو. په دویمه برخه کې د زهرو کاروان پروګرام تاسو ته خبريږي. ازادي راډیو ته غواګیست. ل جوزجان ولایت خره رسیدلی راپورونه وای د دغه ولایت خامه بلوسوالی تیرشپه سقوط شوې ده. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال یو شمیر سرچینو په حواله وای د غولسوالی پرته لکومي جګړې سقوط شوې. په دې اړه باندې د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي همدا شپه د ټلیفون په کر خره سره ده او جزئیات راټول کړي دي. حبيب زاي صاحب، د غولسوالی څه وخت سقوط شوې ده؟ علتونه یې څه دي؟
سلام جسد تاسو د زړه ټول او ډاکټر سلامونه. په خمابول سالي د ځای سرچینو په حواله چې تیر شپه نو وخت طالب اسلامالو لوري پرته د چاپان قوتونه د دوی سره جګړه وکړي د نیولې ده. او عوامل هم دي چې د خمابول سالي شاوخوا سیمې په الټا په تایشیان او همدارنګه طالب اسلامال له مدور رئیس په فعالیت کې یو وړاندې د ځای چارواکو په خبر چې تر دمه عملیات نه و ترسره شوی دی. ولسوالۍ ته هم تر دې په خوا د ارزاب قوشتېپې او اخچې ولسوالۍ څخه تهدیدات مواجه وو. سره له دې چې ځایي چارواکي په ولسوالۍ کې وایي چې ولسوالۍ سقوط کړې، خو د جوزجان د ولي ویان د رضا غفوري نمازي راوړي ته وویل چې د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې او کلي تاسو وسلوال نیولې او فعلاً د ولسوالۍ مرکز ته افغان متشوکونو په لاس کړی. حکومت خبرې چې موږ د طالبانو لوایان ته زګولا مشه سره درلودې ده، وایي چې دا ولسوالۍ ولس کلی دي چې ټول کلی نیولې دي او د ولسوالۍ مرکز هم پرته له دې چې افغان قوتونه وسره جګړه وکړي پرې خېلې د دوی مهمات وسلې او موټر هم لا هو شه دي.
افغان چارواکو سره مو بخې کړه مسله د دوی بیا تکرار کړي. افغان چارواکو څه ویلي هلته د ولایت سیمې زو چارواکو؟
خبر دلوده دوی د طالبانو تحرکات په یاد ولسوالۍ کې تاییدوي، وایي چې ځینې یو شمېر کلي نیولې دي، خو تر دمه د ولسوالۍ مرکز د افغان متشوکونو په لاس کې دی.
ډېره زیاته مننه کوم. اکور ودان د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زايو چې د افغانستان د شمال ولایتونو خبري پیخي مونږ ته رالېږي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانشوی د اساسي قانون تعدیل په اوسنیو شرایطو کې د ثبات د لمنځتلو باعث کیږي. هغه د خبر نن په کابل کې د قضایي قوې د ارزونې یوې غونډې ته وکړه. رحمت الله افغان هم دې غونډې ته ورغلی او اوس د کابل په سټوډیو کې ده.
بلستان ازای صاحب، نن د قضایي قوې همدارنګ اساسي قانون او اجرایي قوې باندې د یوې څېړنې پایلې له اعلانېدو سره چې دغه پایلې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د سولح انسټیټیوټ او همدارنګ د افغانستان د ارزیابۍ او تحقیق واحد مرکز لخوا ترسره سوې دي، پایلې اعلان سولې. په دې پایلو کې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وینا وکړه. سرور دانش که څه هم د اساسي قانون تعدیل یې وړتیا وبلل، خو په اوسنیو شرایطو کې او دول چې ستونزې جوړوي، یعنی افغانستان هغه مرحلې ته نه دی رسیدلی چې د اساسي قانون د تعدیل سیور کې. د همدارنګه د افغانستان په نظام باندې ځینې څرګندونې درلودلې. دوی وویل چې د اوسنی کوم نظام چې د دغه نظام نسبتا ښه نظام ده له نورو نظامونو. ده وویل چې فدرالي نظام همدارنګه پارلماني نظام په افغانستان کې اوس په اوس مهال کې بشپړ د تطبیق وړ ځکه نه ده چې موږ داسې ګوندونه، ملي ګوندونه نه لرو. اوسه پورې هم حزبونه او ګوندونه چې دي چې هغه زیاتره قومي او سمتي دي. نو دوی وویل چې اړتیا ده چې همدغه نظام نه موږ ملاتړ وکړو. د همدارنګه په اساسي قانون باندې ځینې څرګندونې درلودلې. د 121 مادې او همدارنګه 150 مادې ته اشاره وکړه. په دې مادو کې راغلي دي چې په 121 ماده کې راغلي چې د اساسي قانون د تفسیر ځینې صلاحیتونه سترې محکمې ته ورکړل شوي. خو برعکس په 150 مادې کې همدارنګه په اساسي قانون د ساده تطبیق د کمیسیون ته هم ځینې سپارښتنې صلاحیتونه ورکړل شوي دي. دوی چې دغه دوه مادې چې په خپل منځ کې ډېر زیات په ټکر کې د کچېرې عیانن په راتلونکي کې افغانستان اساسي قانون تعدیلېږي، نو باید دغه کومې دوه مادې چې په تضاد کې دا باید صلاحیتونه سره بیل سي، او همدارنګه لکه د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر لپاره یو ځانګړې محکمه رامنځته سي. د اساسي قانون د تطبیق د څار کمیسیون غړي هم په دې اړه څرګندونې درلودې. دوی وویل چې په تېرو اتو کلو کې چې دا کمیسیون رامنځته سوی، تر اوسه پورې د دوی هغه صلاحیتونه معلوم نه دي. ځینې وخت له سترې محکمې سره او ځینې وخت همدارنګه له حکومت سره په جنجال کې راښکېږي. دوی یادونه وکړه چې حکومت د اوس کوم مادې دي، دغه مادې باید هم حکومت همدارنګ سره محکمه هم دغه کمیسیون خپل منځ کې سره کینه داستون ځل کې. بلستان
زاسه بلې زیاته مننه کوم کورودان رحمت الله افغان او ازادي راډیو خبريال چې د اساسي قانون د ارزونې په یوې غونډې کې نن ګډون کړی او د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د خبرو جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼې باندې هم اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا پوځیانو نن خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړه. دغه ګډ پوځي تمرینات به تر لسو ورځو دوام کوي. همدې موضوع ته فریبا ظاهر کتنه کړې چې اوس په سټوډیو کې ده. ظاهر صاحب، په دې پوځي تمریناتو کې څومره شمیر سرتیرو برخه اخیستې؟
بلې مننه. په دې ګډو پوځي تمریناتو کې د امریکا شاوخوا 15,500 او د جنوبي کوریا 50,000 سرتیري برخه لري، چې ترڅنګ یې د استرالیا، بریتانیا، کاناډا، کولمبیا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند ګډ 3,000 سرتیري هم په همدې تمریناتو کې شامل دي. دغه ګډ منورونه چې اولچی فریدم ګارډین یا د اولچی د ازادۍ ساتونکو نوم ورکړل شوی دی، د سیمې پر وخت نن سهار وختي پیل شوی دی او ویل کېږي چې د اگست 13 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغو تطبیقاتو کې به د داسې کمپیوټري وسیلې وازمایل شي چې د اټومي ځواک لرونکو شمالي کوریا سره د جګړې د چمتووالي لپاره ډیزاین شوی دی. چارواکي وایي په دغو تطبیقاتو کې به ساحوي تمرینات لکه د ډزو او یا ټانکونو منورونه شامل نه وي، بلکې تر ډیره پر دې کار کېږي چې سرتیري هغه کمپیوټري روزنه وویني چې څنګه په جګړې کې ورشکل سي او د پریکړې کولو وړتیا ته پراختیا ورکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این نن ویلي چې دغه تمرینات دفاعي بڼه لري. نن هغه په سیول کې د کابینې غونډې ته وویل چې له امریکا سره د دغو ګډو پوځي تمرینونو هدف په سیمه کې د کړکېچ زیاتول نه دي. دوی وی هیڅ ډول د دې هڅنه کیږي چې دغه پوزي تدقیقاتو سره چې هر کال تر سره کیږي د کوریا په ټاپو وزمه کې پوزي کړکیچ زیات سي. شمالي کوریا باید د امن د ساتلو لپاره زموږ په هڅو کې له مبالغې کار ونخلي او نه هم له دغو تمرینونو د پلمې په توګه استفاده وکړي او داسې لمسونکي اقدامات وکړي چې وضعیت نور خراب کړي.
مننه. یو مسلې تکبل اشاره وکړه غدا چې شمالي کوریا په دې اړه باندې تر اوسه کوم خبرګون خوده لکه څنګه؟
بله، د شمالي کوریا په یو رسمي ورځپاڼه کې چې رودونګ سینمون نومیږي پرون نن د اگست 6مه پر دې پوځي مانورونو خبرې شوی او هغه د دشمنی څرګندونه بللې او دا هم ویل دي چې دا کار کولای شي د اټومي جګړې نه کنټرولېدونکې مرحله پیل کړي. د کوریا په ټاپو وزمه کې لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده مخصوصا له هغه وخت کړکیچونه ډېر سوي دي چې شمالي کوریا په دې وروستیو کې دوه نړیوال بالستیک یا لری واټن ویشتونکي توغندي وازمایل چې چارواکي وایي شایي دغه توغندي د امریکا خاوره په نښه کړی سي. د امریکا د میزایلو پروګرام د ملګرو ملتونو د پریکړې سره سم پنځوي دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته خوښیست زموږ پروګرامونه په ټول افغانستان کې په 12 سپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې اوریدل شي. اوس هم د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه مرزی احمد زید در اوروي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریز اړیکو په تړاو دوه تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبریالانو ته خبري کولې ویل چې دغه تفاهم لیکونه د اقتصادي او سوداګریز اړیکو د پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیمو پروازونو د پیلېدو په برخه کې لاسلیک شوي دي. نوموړي ویل په قزاقستان کې او د دغه هیواد له طریقه نور هیوادونو د افغانستان د صادراتو لپاره ډیره ښه زمینه مساعده ده.
زمینه بسیار خوب برای افغانستان څخه قزاقستان ته د صادراتو د زیاتوالي او د غشان له هغه هیواد څخه نور هیوادونو ته صادرات ته زمینه ښه برابره ده.
ښاغلی عبدالله ویل چې اوس مال د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د کال 600 میلیونو ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک وایي هغه بانک نوټونه چې پرې تیزاب رنګ او کیمیاوي مواد شیندل شوي هغه د سنبلې له لومړۍ نیټې نور په بازار کې د استفادې وړ نه دي. دغه بانک ویان ایمان شور نن ازادي راډیو ته ویل هغه بانک نوټونه چې په مارکر پرې لیکنی شوي مهر یا سوري ولري هغه د چلن وړ نه دي، خو په وینا یې پلستر لرونکي او هغه نوټونه چې په خودکار قلم پرې لیکنی شوي د چلښت وړ دي. آشور وایي چې د سنبلې تر لومړۍ نیټې خلک کولی شي له بازار څخه نامناسب بانک نوټونه د افغانستان بانک او نورو بانکونو ته یوسي. آشور د زړو او نامناسبو پیسو د زیاتوالي علت په بازار کې پر نقدو پیسو راکړه ورکړه بولي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,70 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1,900 افغانۍ، د وریځې او درینې منۍ بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,600 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,500 او 1 لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 30 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ.
مرزی احمد زئی وچې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.org باندې لوستلای شي. په اقتصادي چارو کې بتم شو د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې ځینو اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه. هغه قزاقستان او بلاروس ته خپل وروستي سفر رپورت خلکو ته وړاندې کړ. وی ویل چې د غدواړو هیوادونو ته په سفر کې اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي. د وزیرانو شورا دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال یوسف زدران هم ورغلی او همدا شیبه را سره د کابل په سټوډیو کې. د زدران صاحب مهرباني وکړئ، ښاغلی عبدالله کوم تړونونه لاسلیک کړي څه ویل؟
بله خاغلی عبدالله، نن چې د وزیرانو شورا مخکې له رسنیو سره خبرې کولې، تر ډېره بلاروس او قزاقستان ته د خپلو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. ټینګار یې وکړ چې دغه دواړو هیوادونو ته د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې په ګڼو موضوعاتو موافقو ته رسیدلی دی، او دغه دواړو هیوادونو سره یې په دې برخه کې ځینې موافقې لاسلیک کړي دي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان حکومت د قزاقستان او همدارنګه له بلاروس سره په سوداګرۍ په تعادل باندې ټینګار لري، او په دې برخه کې د قزاقستان سره ګڼ فرصتونه شته. کله چې په دې برخه کې دغه لک خبری وارو،
من سفر 4 روزه داشتم به 2 کشور و در روز موافقتنامه اقتصادی و تجارتی به امضا رسید و همچنان یک موافقتنامه بین وزارت‌های عدلیه 2 کشور و کشور همکاری خود در عرصه‌های مختلف از جمله در ارتقای ظرفیت و توسعه رابطه تجارتی و اقتصادی و همچنان استفاده از فرصت‌هایی که در اوج است در بخش تکنولوژی، خصوصا در بخش زراعت و تجربه ها موافقتنامه های صورت گرفت.
بله، او دا ډیره هغه موضوعات چې تر ډیره افغانانو غوښتي دي، ځکه دوی په مستقیم ژوند باندې اغیز او تاثیر لري. اجرایی رئیس وویل چې د هوا نوردی په برخه کې هم له قزاقستان سره هوکړې ته رسیدلی دی، او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیما پروازونه پیل شي. د ګمرک په برخه کې هم وایي بحثونه شوي دي، او په دې برخه کې پرمختګ راغلی دی. همدارنګه ده وویل چې د قزاقستان سره د بورسونو په تبادلې باندې چې افغان محصلین هلته ولېږدول شي د زده کړو لپاره، او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی، او پر اتلونکو کې به دا موضوع تعقیبېږي. وزیرانو سپارښتنه وکړه هغه موافقتنامه چې لاسلیک شوی دی هغه تعقیب کړي. مننه.
بله، زیاته مننه کوم زدران صاحب. ازادي راډیو خبریال یوسف زدرانو چې د وزیرانو شورا د نننۍ غونډې پر مهال د اجرایی رئیس عبدالله د خبرو جزئیات موږ ته واورول. ښاغلی عبدالله ویل بلاروس او قزاقستان ته په سفرونو کې دوه اقتصادي تړونونه له دغه هیواد سره لاسلیک کړي دي. د کونړ ولایت په ځینو سرحدي سیمو باندې یو ځل بیا د پاکستان له خاورې راکټي حملې کیږي. دا چې دغه تازه راکټي په کومو سیمو وشتل شوي دي، آیا خلکو ته تلفات اړولي او نور څه زیانونه اړولي دي، په همدې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري همدا شېبه له کونړ نه په مستقیم ټلیفوني تماس کې له موږ سره دی. انوري صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. په کومو سیمو باندې د پاکستان له لوري تازه راکټي وشتل شوي دي، څه وایي چارواکي؟
ډېرمن بېګاش په چمنګه سهار د سیمې نه معلومات واخیسته، د ناړۍ او دانګام ولسوالیو نه د هغې ځینې خلکو موږ ته وویل چې د ناړۍ په باټاش سیمه باندې او همدارنګه د دانګام ولسوالۍ په زور برول کچلي او نورو سیمو باندې تقریبا 50 د توپونو ګولې راویشتل شوې د پاکستان د لورې، او هلته لګېدلې دي. ځنګلونه خراب کړي، باغونه او فصلونه د خلکو ویجاړ کړي، خراب کړي دي. خو ځاني ځان چاته نه دی اوښتی. دغه خبره د کونړ چارواکي هم مني او وایي چې په دغه سیمو باندې د توپونو ګولې راویشتل شوې د پاکستان د لورې، خو چاته زیان نه دی اوښتی. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم وایي چې په دغه غونډیو کې یا د توپونو په ډزو کې چاته ځاني ځان نه دی اوښتی، خو مالی ځان نه خلکو ته اوښتی.
انوري صاحب، دغه راکټونه له یوې وقفې وروسته لګېږي که څنګه؟ ځکه چې دا څو وروستیو ورځو کې د دغسې راکټي حملو خبرونه نه وو. که لنډه توګه باندې اشاره وکړي
سازیا صاحب، تاسو ته به معلومه وي چې دغه غرنۍ سیمې دي، هلته کله نا کله وقفه پکې راځي. په دغه ځایونو باندې توغندۍ نه راویشتل کېږي، خو اکثره وختونو کې د پاکستان فوج دې طرفونو ته توغندۍ راولي، توپونو ډزې کوي، او چې تر اوسه پورې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ کړي دي. همدارنګه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. هغه کوم کسان چې راغلي دي طرفونو ته یا هملته نږدې ځینو کې خپلو خپلوانو کره اوسېږي، هغوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. لا تر اوسه پورې هغوی ته دا ډاډ نه دی ورکول شوی چې دوی به بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي، او د هغوی غوښتنه هم دا ده چې باید پاکستان باندې فشار راوړل شي تر څو دغه ډزې بندې کړي او موږ بېرته خپلو ځایونو ته لاړ شو، هلته مېشت شو.
زیاته مننه کوم روحالله انوري د ازادي راډیو خبریال کونړ موږ ته رپورټ راکړه. په ناړۍ او دانګام سرحدي ولسوالیو باندې یو ځل بیا پرون شپه د پاکستان له خاورې د توپونو ډزې شوي دي، د توپونو ګولۍ لګېدلې دي، 50 توپونه وایي لګېدلې دي، ځنګلونه یې خراب کړي دي، خلکو فصلونه یې ویجاړ کړي دي، خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. او اوس هم اجمل تورمان ته غوږ دو چې د کابل نن چاپ مطبوعاتي کتلي.
کابل چا پرسپانو پخپلون نلیو گنو که دا افغانستان لپر دا امریکا دا نوی استراتیجی پارا یوش می لیکنی چاپ کری دی. هیواد دولتی رسپانی پا دیر پخپلیو مطلب کلی کلی دا امریکا دا متحده ایالات ولس مشر دونالد ترامپ وی دا افغانستان پارا لخپلو سلاکارانو سرا پریکلی ترسی دلی دی. پا مطلب کلی غلی دا امریکا ولس مشر پخپلا تویتر پانا کلی کلی چه پا دیوید کم که دا افغانستان پا شمول دیری پریکلی وشوی. خود مطلب لیکوال لیکلی تر او صدا نه دا معلومه چه دا افغانستان پارا چه پریکلی شوی. دنیا خپلواکی رسپانی بیاد موضوع پارا پخپلیو مطلب کلی کلی دا امریکا دا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلی دا افغانستان دا جگری دا استراتیجی دا تنظیمولو لچارو رازی ده خود دا غی نوی استراتیجی پاره لجوزیات ورکولو داره کلی. پا مطلب که راغلی نموری منزینی خطیست دا خپل سفر پر محال خبریالانو تا ویلی تر کم چه ولسمشر ترامپ دا استراتیجی اعلان نکلی دا پاره خبری نکوی. مسیر خپلواکی ورسپانه بیا خپل سرلیکنه هم دی موضوع تا زنگری کرده. مسیلی که لوگدو لانجو اختلافونو باسونو او خبرو روستا در ترامپ ستراتیجی روستی شویخ کاری. پسر مخلق رغری در ستراتیجی پاره جزیات نشتا. خدا خبر روخانه ده چه افغانستان تا نور زواکو نرالی گل کیگی. پا نوی ستراتیجی که نه در وصلوالو در ماتول لپاره او نه هم پر پاکستان در فشار لپاره سشتا. در سول او جورجاره باس خو پا که هیچ زای نلری. دا سر مقاله لیکوال لیکي ویل کیږي چې تر 5000 پوځیان به رالیږل کیږي او دلته به جګړه دوام کوي. سر مقاله لیکونکي یو پوښتنه مطرح کړي چې و دې ستراتیژي ته نوې ویلې شو او کنه هغه زړه ده چې موږ ته له جګړې او وحشت پرته بل څه نه راکوي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ګټوره او برخلیک ټاکونکې ده. د مطلب لیکوال لیکي خو زه په دې باوري نه یم چې هغه ستراتیژي کوم چې امریکا د افغانستان په اړه طرحه کړې او اعلان به یې کړي افغان چارواکي دې په اړه په څه وپوهېږي. په مطلب کې راغلي هغه ټیم چې د ټرمپ په حکومت کې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه پریکړه کوي خپل اهداف به مخته یوسي او په افغانستان کې به امریکایي سرتیري ډیر کړي. خو د مطلب لیکوال لیکي یوازینی فرق چې موجود به وي هغه دا چې د دوی دریځ به د تیر په پرتله یو څه ډیر تهاجمي وي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ است. اوس هم د زینو امو خلکو غږونه.
زما نوم احمد شاه د کابل اوسیدونکی یم. د انجینر صاحب احمد شاه مسعود خو یو قهرمان و بدې شک نشته، اما دا چې مثلا دولت نن ورځ غواړي چې دغه ترین ولمانځي، نو گرچه دولت زیاد اکثریت د افغانستان ملی بودیجه په مختلف بخشو کې تا کولای شي دوی مصرفوي او بېځایه مصرفي کې د وقت دی، اما په صد انجینر صاحب احمد شاه مسعود مرحوم د شهادت د ترین دل منزل په خاطر هغه په دې وطن باندې حق لري، اما دولت مطابق دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. دولس پنځه منځنۍ څپه او اف ام 3.15 زموږ د اوریدو ادرسونه دي. اسمت څاروان د په ناروې کې د یوې ټکنالوژۍ د لوی کمپنۍ د پرانیستل کېدو په اړه باندې یو مطلب لیکلی چې په ګډه ورته غوږ دو.
نرویژی کمپنۍ د نړۍ د معلوماتو تر ټولو ستر مرکز شمالي قطب ته نږدې جوړوي. د دې مرکز په سلو کې سل انرژي له تجدید کیدونکو سرچینو لکه باد او اوبو جوړیږي. معلوماتي مرکزونه زیاته انرژي مصرفوي ځکه لویو سړوونکو ماشینونو ته اړتیا لري. دا مرکز چې د ناروې په شمال کې جوړیږي سرورونه یې د شمالي قطب په سړه هوا ساړه ساتل کیږي او ورسره په یو وخت لمریزه او په تیره بیا بادي انرژي کومک کوي چې سړوونکي ماشینونه یې فعال وساتي. تر دې وړاندې مایکروسافت کمپنۍ هڅه کړې وه چې د سمندر په تل کې د ډیجیټلي معلوماتو د زیرمه کولو مرکز جوړ کړي او د اوبو په وسیله یې سوړ وساتي، خو قطب د دې لپاره چې لا سوړ دی د دا ډول معلوماتو د زیرمه کولو لپاره لا مناسب بیسي. د ناروې کولوس کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د خپل هیواد د شمال بالانګان ښار د دې مرکز د جوړولو لپاره غوره کړی دی. دا مرکز به د یو طبیعي جهیل ترڅنګ جوړ شي. د کولوس شرکت په وینا د دې مرکز په سلو کې سل انرژي به د باد او اوبو په شان تجدید کیدونکو سرچینو څخه ترلاسه شي. له دغو منابعو څخه استفاده د هغه لګښت په سلو کې شپېته کموي چې باید پر انرژي وشي. اټکل کیږي چې د معلوماتو د زیرمې دا مرکز شاوخوا سل میګاواټه برېښنا مصرف کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ته غواړم چې په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. سلیم احمد صالح ته ورور کوچې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
پام کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د جګړې په باب د واشنگتن پر نوې ستراتیژي خپل ملت ته وینا وکړه. سپینماني وایي ښاغلی ترامپ دغه وینا د امریکا د ختیځ پر ځای وخت د دوشنبه د شپې پر 9 بجو وکړه چې په افغانستان کې د سې شنبه د سهار 5:30 بجې کېږي. د ملي اردو او چارواکي وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد مختلفو سیمو کې 6 ضد وسلوال وژل سوي دي. بلخوا د غزنی امنیتي چارواکي وایي په زنخان ولسوالۍ کې تیره شپه د پوځي عملیاتو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان سوي دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي وسلوالو د خماب ولسوالۍ شاوخوا سیمې نیولې دي. تر دې مخکې له جوزجان څخه په راپورونو کې ویل سوي و چې خماب ولسوالۍ تیره شپه وسلوالو نیولې ده. چارواکي وایي د استرالیون په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې ځمکې شوي دي او سیلابونه نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. شاوخوا 600 کسان لا هم لادره کړي. د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لاس سرتیري هغه وخت لادره کا او 15 نور ژوبل سول چې یو جنگي بیړۍ له یو ټانکر سره و جنگیده. او په امریکا کې نن میلیونونه کسان هغو شرونو ته ځي چې په بشپړ توګه د لمر د تندر نیولو یا کسوف ننداره پکې کیږي.
خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او پښتو فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام تاسو ته خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. دا د یو ځل بیا ز عباد الله هننزه ل خپل تخنیکی همکارانو سره د دې ونې د زهرو کاروان په خبرونه کې ساسې په چوپړ کیم. د نن ورځې د زهرو کاروان په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان ل نشي موادو او معتادینو څخه زیانمن شوي دي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه نه مخکې د نشي موادو په برخه کې د تیرونی مهمو پیښو ته کتنه کوي چې عبد الله فی همت وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر شپږو ورځو کې نوي تنه د نشي موادو قاچاقونکي نیولې دي. د نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې د هیواد په مختلفو ولایتونو او لویو لارو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې 1450 کیلوګرامه نشي مواد او نیوي تن قاچاقونکي نیولې دي.
1450 کیلوګرامه مختلف نشي مواد نیولي او په دې تړاو مو نږدې 90 تنه قاچاقونکي نیولي چې له 150 څخه تر 1500 کسانو یې یوازې په کابل کې نیول شوي دي. او دا هغه کسان ول چې نشي مواد یې د معتادینو د راټولېدو په مرکزونو کې خرڅول.
له بلې خوا له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو اولستانه نیول شوي قاچاقونکي د عدلي څېړنو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. له نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اولس کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. په دوی کې لس کسان یې هغه مهال ونیول شول چې نشي مواد یې د عامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه قاچاق کول.
کومې پیښې چې راغلي ډېری یې د مختلفو ولایتونو څخه دي. کوم کسان چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې نیولي هغه کسان ول چې غوښتل یې نشي مواد په ماهرانه ډول د خپلو خېټو له لارې ډیلي ته انتقال کړي. په دې لسو پیښو کې د نیول شویو تورنو کسانو دوسیې تر ډېره حده څېړل شوي.
د یادونې وړ ده چې په تیره یوه میاشت کې د 15 پیښو په تړه 10 کسان د عدلي او قضایي څېړنې لپاره له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنې لپاره استول شوي او دوسیې څېړل کیږي. او اخیر خبر دا ده چې د سمنګان ولایت پولیسو 228 کیلوګرامه نشه یي مواد قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سمنګان ولایت لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوې راغلي چې په 1900 نشه یي موادو کې 122 کیلوګرامه چرس او 69 کیلوګرامه تریاک دي. دا نشه یي مواد په لارې موټر کې ځای پر ځای شوي او په تور 2 تنه نیول شوي دي. د خپل خبرو کې منلی چې دا مواد له سمنګان ګاونډي ولایتونو ته انتقالول.
بیا هم خبرونه ته خره غلاست. په نننۍ خبرونه کې متاسه ته د مطالب چمتو کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې او د قانون د تطبیق په برخه کې د نړیوالې ادارې رئیس په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی. په دې اړه د افغانستان د نشه یي موادو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس جاوید احمد قایم وایي
تعهد داو چې د امریکا سره د کانګرس سره خبرې وشي چې وڅېړي کولای په راتلونکو کلونو کې حکومتونه دوامدار وساتي او حتی ډېرې کړي.
په یو بل ریپورت کې به واوري چې د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان له نشه یي موادو او احتیاط څخه زیانمن شوي دي. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار
په
هیواد کې د ټولو هغو کسانو څخه چې له مخدره موادو څخه متاثر شوي د 100,000 په شاوخوا کې ماشومان دي. له دې څخه څرګندیږي چې ماشومان او ښځې د ټولنې هغه برخه ده چې زیاتره له مخدره موادو څخه اغېزمن شوي.
دغه ډول به واورئ چې په غزنی ولایت کې له معتادو میړونو څخه د هغوی د میرمنو د طلاق اخیستلو قضیې ډېر شوي دي. نور مطالب هم لرو. خو د خپرونې په پای کې متاسفه یو په زړه پورې ډرامه هم چمتو کړې.
ټول بدن می درد کوي.
هیله ده چې د خبرونه تر پایه پورې را سره پاتې شئ. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب ترازو. له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې رئیس ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لا پیاوړتیا لپاره به د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړي چې له دې هیواد سره خپلې مرستې زیاتې کړي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي ماریو فرناندز دغه څرګندونې د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې له وزیر سره په لیدنه کې کړې دي. هاخوا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د بهرنیانو مرستې په تیرو کلونو کې په سمه توګه نه دي لګول شوي او که چیرې په دې برخه کې بیا هم منظم ستراتیژۍ او پلانونه جوړ نشي د مرستو ډېرېدل به مثبته نتیجه ونه لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې رئیس ماریو فرناندز د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې له وزیر سره په لیدنه کې له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي او په دې لیدنه کې د دوی غوښتنه دا وه چې دغه مرستې باید ډېرې شي. دی وایي ښاغلی فرناندز په دې لیدنه کې د مخدره موادو پر ضد د افغانستان پر جدي مبارزې ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دې مبارزې د لا پیاوړتیا لپاره به خپلې مرستې دوامداره ساتي او د مرستو د ډېر ولو لپاره به د امریکا کانګرس ته هم وړاندیز وکړي.
تعهد دا و چې د امریکا سره د کانګرس سره خبرې وشي چې وڅېړي کولای په راتلونکو کلونو کې حکومتونه دوامدار وساتي او حتی ډېرې کړي. بل بحث دا و چې د راتلونکو کلونو کې پولیس سره ډېره همکاري وشي چې هغه وڅېړي کولای گرفتاری ډېرې کړي او د گرفتاری ترڅنګ د سرنوالۍ تر حکومتو کې چې هغوی د قضیې زر پر مخ وشي.
خغلی قایم زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د دواړو خو ټینګار پر دې هم و چې د مخدره موادو د سترو قاچاق کوونکو د نیولو لپاره باید د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې له پولیسو او په دې برخه کې له عدلي او قضایي ادارو سره هر اړخیزه همکاري وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینت هم د دې ادارې پر پیاوړي کولو ټینګار کوي. د دې معینت ویان مهدي کاظمي وایي چې د پولیسو تشکیلاتو پراخول او په پرمختللو وسایلو سمبالول یو اړتیا ده.
زموږ
تشکیلات باید د کمی او کیفي اړخ ډیر شي، څو د نشه یي توکو سره هر اړخیزه مبارزه پر مخ یوسو. بل دا چې موږ ته معیاري او عصري تجهیزات راکړل شي، څو ښې لاسته راوړنې ولرو.
تر دې وړاندې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ویلي و چې په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو لګولو سره سره په دې هیواد کې د مخدره موادو تولید مخ په ډیرېدو دی. د سیګار پورستی راپور کې راغلي چې امریکا له 2002 څخه بیا تر 2010 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارد امریکایي ډالر لګولي دي. د سیګار په راپور کې که څه هم په 2010 کال کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په دې راپور کې راغلي چې د نامنۍ له امله د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات په 60 کم شوي دي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینت بیا وایي چې د دوی پولیس پر خپل اصلي کار سربیره په جګړه کې هم ښکیل دي او د تالاشۍ په پوستو کې هم ترې کار اخیستل کېږي. هاخوا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر که څه هم د مرستو زیاتېدل ضروري بولي، خو زیاتوي چې تر هغو پورې چې له فساد سره جدي مبارزه ونه شي دغه مرستې به مثبته نتیجه ونه لري. د ده په باور په تیرو کلونو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې د منظمو ستراتیژیو نشتوالی د دې لامل شوی چې دغه مرستې په سمه توګه ونه لګول شي.
پخوا هم مرستې شوي دي او وروسته هم کېږي، خو په ځای لګېدلې ډېر ضرور دي. دې نه چې مرستې کېږي یا نه کېږي، ځکه پخوانۍ مرستې چې شوي دي هغه هم اکثره بې ځایه لګېدلې دي. اکثره پروګرامونه داسې عملي شوي دي چې هغوی زموږ د شرایطو سره مطابق نه دي.
محمد ظفر په دې باور دی چې د نشه یي توکو پر ضد د اغېزناکې مبارزې لپاره باید د افغانستان د عیني شرایطو په پام کې نیولو سره ستراتیژۍ او پلانونه ترتیب او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره دغه هیواد اوس هم د تریاکو د ستر تولیدونکي هیواد په توګه پیژندل شوی او د وسلوالو ډلو ستره مالي سرچینه ګڼل کېږي.
د یادولو ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویلي و چې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو مرستې کمی شوې دي او ضروری ده چې باید دا مرستې زیاتې شي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ماشومان له مخدره موادو او احتیاط څخه اغیزمن شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت د موندنو پر اساس په هیواد کې 6.4 لک کسان په مخدره موادو معتاد دي چې د 10 لک ماشومانو ژوند هم له دې حالت څخه اغیزمن شوی دی او د دوی ډیره برخه د ښوونې او روزنې له حقونو څخه بې برخې پاتې او درانده کارونه ترسره کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له احتیاط څخه د اغیزمنو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي هغو راپورونو ته په پام سره چې دوی ته رسېدلي دي، په څو مواردو کې د فقر او مخدره موادو له امله ماشومان خرڅ شوي هم دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
په افغانستان کې تر 6.4 لک پورې خلک معتاد، موقتي نشیان او له مخدره موادو څخه اغیزمن شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت نتایج ښیي چې 1.5 لک کسان د اعتیاد او د دوی په کورنیو کې ماشومان هم له دې وضعیت څخه اغیزمن شوي او له دې امله له فقر او کورني زور زیاتي سره مخ دي.
په هیواد کې د ټولو هغو کسانو څخه چې له مخدره موادو څخه متاثر شوي د لسو لکو په شاوخوا کې ماشومان دي. له دې څخه څرګندیږي چې ماشومان او ښځې د ټولنې هغه برخه ده چې زیاتره له مخدره موادو څخه اغېزمن شوي او له همدې امله له فقر او کورني زور زیاتي سره مخامخ دي. همدارنګه له هغو مخدره موادو څخه اغېزمن شوي چې د دوی د کورنۍ غړي یې استعمالوي. دا کار زموږ له جدي اندېښنو څخه ده.
تر دې وړاندې د افغانستان حکومت په مستقیم او یا غیر مستقیمه توګه له مخدره موادو څخه د ماشومانو زیانمن کېدل د اندېښنې وړ بللی و. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په کابل کې یوې ناستې ته ویلي وو چې افغان ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول له مخدره موادو او احتیاط څخه اغېزمن شوي دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل د هغو شل لکه ماشومانو له ډلې څخه چې په درندو کارونو مصروف دي ډېره برخه یې هغه ماشومان دي چې په مخدره موادو روغ د کورنیو پورې اړه لري.
زموږ څېړنې ښیي چې دا مهال 3 میلیونه کسان په مخدره موادو معتاد دي. کله چې موږ 3 میلیونه په نشه روږدي کسان ولرو طبعاً د دې تر څنګ موږ 12 میلیونه انسانان لرو چې په غیر مستقیمه توګه له مخدره موادو څخه اغېزمن کیږي. په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په درندو کارونو مصروف دي. دا هغه ماشومان دي چې د دوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ دي او یا یې هم والدین په مخدره موادو روږدي دي. دوی مجبور دي چې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره
کړي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن ویان د مریم عطایي وایي د دوی څېړنې ښیي چې دا مهال شل لکه کارګر ماشومان په افغانستان کې شته او د 20 لکو په شاوخوا کې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. دغه ډول د دې ماشومانو ډېره برخه یې د خپلو کورنیو د ساتنې په خاطر درانده کارونه کوي.
د ماشومانو د ملاتړ ادارې تل په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه ښودلې.
په ځانګړې توګه په وروستیو 2 کلونو کې موږ ډیری ماشومان په جګړو کې له لاسه ورکړل. د ماشومانو د ملاتړ ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې خپلې مرستې زیاتې کړي چې د ماشومانو په اوسني حالت کې مثبت تغییر راوستلی شو او له افغان حکومت څخه مو هم وغوښتل چې د ماشومانو د اجتماعي ساتنې په خاطر یوه اندازه بودیجه ځانګړې کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان وایي د فقر تر څنګ په ډیری مواردو کې د مور پلار او کورنۍ د نورو غړو په نشه روږدېدل د دې لامل ګرځي چې خپله کورنۍ ماشومان د پیسو په مقابل کې خرڅ کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي راپورونه او شکایتونه ښیي چې دا کارونه د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو په تیره په بلخ او کابل ولایتونو کې ډیر شوي دي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو له امله د زیانمن شویو ماشومانو په اړه مو د مرسلین ارسلا راپور واورېده چې مسعود نیازی وړاندې کړ. وسام له غزنی ولایت څخه یو راپور لرو. په غزنی ولایت کې له معتادو کسانو څخه د خپلو میرمنو کرکه ډیره شوې ده. د غزنی ولایت د ښځو چارو ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې زیات شمیر هغه میرمنې چې میړونه یې نشیان دي طلاق ورڅخه اخلي. د غزنی مدني فعالان د دې ډول طلاقونو اصلي علت بېوزلي او بیکاري ګڼي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې.
د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې په نشي توکو د اخته کسانو شمیر زیات شوی او دغلته ټولنه له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. په دغه ولایت کې د ښځو چارو ریاست رئیس شکوریا ولی د سی شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې زیات شمیر هغه ځوانان چې په نشي توکو روږدي وي خپلې میرمنې دې ته مجبوره کړي چې ورڅخه طلاق واخلي او ورڅخه جلا ژوند وکړي. نوموړی وایي په دې وروستیو کې هره ورځ دوی ته 2 یا 3 داسې میرمنې مراجعه کوي چې خاوند یې په نشي توکو اخته وي او غواړي چې ورڅخه طلاق واخلي.
قضایی که موشته رضی او فوق است و رز ده دوانان چه ایتیاد ده پا مواد مختدر دیری دی او قضایی هم دیر چه ریاست موزانان تا موش سرته و شده دیر مشکل داری او دیر شکایت داره چه ما خواهن ایتیاد ده پا مواد مختدر او دیر استونزیم لاری پزوان که دا شده بیچاره دیر مشکل داری او کنه دی خوشحاله نه ده چې د خپل خاوند څخه جلا سي دوی اولاد لري خو ډېر چې په ازاد سي آخري مرحله ای ده چې دوی غواړي چې طلاق واخلي.
اغلی ولی وای په دغه ولایت کې زیات شمیر مېرمنې اوس بیکاری دي تاړ کړي چې خلکو ته د فقر لاس وشت کړي. لادی سره بیا په دغه ولایت کې مدني پالین هم په دې وړاندې شنه شي. په دغه ولایت کې مدني پال پوزیا کاکړ دولت ته وړاندې ځلري چې دغلته ځوانان او یو شمیر هغه به سرپرست مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړي څو ځوانان له نشي توکو لاس واخلي او مېرمنې دې ته مجبور نه شي چې خپل خاوند څخه طلاق واخلي.
ګوره خو زه اول خپل ځان یادوم، زه یو د دولت ماموره یم، کارمند یم. مثلا دولت ما ته لس زره تنخواه ورکوي، یا لس زره یو نه سوه یا لس زره، او دا زه د کور کرایه ورکوم، د موټر کرایه ورکوم. یعنی زه چې یو باسواده ښځه یم، په مشکل اقتصادي مشکلات لرم، نو هغه ښځه چې بیخي کوم عاید نه لري، وزګاري تر حده رسول رسیدلې دي، دولت دا کار یعنی کار زمینه خلکو ته نه شي برابرولې، خو هغه به څه وایي دا ښځه چې بیخي کوم عاید نه لري؟
غزنی یو د افغانستان د نامنه ولایتونو څخه دی چې د مسلینو په خبره زیات شمیر ځوانان یې بیکاره دي، او شاوخوا 40 سلنه خلک په کرنه او مالداری بوخت دي. په ورته وخت کې بیا دغه ولایتي اداره وایي دغلته د بیکاره ځوانانو او بې سرپرسته میرمنو لپاره د کارمندونې هڅې پیل کړي. د دغه ولایت والی انجینر عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې په نشي توکو د اخته کسانو شمیر زیات شوی، خو وایي چې دوی اوس د درملنې لپاره یو مرکز خلاص کړي او د یادو کسانو درملنه کوي، څو دغه کسان بیرته له خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند پیل کړي. ښاغلی متین همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د هغه میرمنو لپاره هم د کارمندونې هڅې پیل کړي چې بې سرپرسته دي او د کور چارې ورته غاړې دي.
موږ یو روغتون چې دوه بلاکه او تقریبا څلوېښت خونې لري، دا نوی پرانیست، تاسې به هم لیدلی وي، تر پخوا مو هم یو روغتون دی ترلاره. پولیسو او نورو کشفي ادارو ته مو هم دند سپارلې، تقریبا په اونۍ کې یوه جلسه په دې اړه لرو ترڅو چې دا معتاد کسان له ښاره ټول کړو او یو مسوم ځای ته ورسو. جدي بعضې لیستونه جوړ کړي دي او دوی په څو کټګوري ویشلي دي. هغه میرمنې چې سواد لري موږ هغوی جذبوو په اداراتو کې، هغه میرمنې چې سواد نه لري خو بیا هم غواړي چې کار وکړي موږ هغوی ته په شعباتو دفترونو دي ځایو کې د کار زمینه مساعده وو.
دا یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیریږي، خو دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
په غزنی ولایت کې مو د معتادینو د وضعیت په اړه راپور واورېد چې زموږ همکار شریف الله شرافت چمتو کړی و.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې.
تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د خبرونې په دې برخه کې د یو موتات دردناک خطر اورو چې په ایران کې روږدې شوی دی. فرید نومیږي او اوس مهال له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
زما نوم فرید دی، میدان وردګ دی، ولایت یم د جغتی ولسوالۍ. کله په ایران کې کارګری، کله بیا زر ولوېدلم مې درې منزله ځای نه. ډاکټري دوام چې وخوړه دوه ستره درد دروم کړه، تاریخ مې چې وڅکړه څلور ویشت ستره درد دروم کړه. بیا چې ډریوري کوم د هغه یوه پښه مې دغه ځای نه ته دغه نوکه پورې خوښ شي چې تاریخ ونه وایم په شوروزه کې یورې لس متره ډریوري نشم کړه. په دې خاطر هېڅ کې یولس کاله کې ډاکټر ته ولاړم په ایران کې دوایی برکاول. اگه دوایی که ما تا با پیران که غیر کانونی خلق کن موگه پیسو دونه سداتون و تریه کرزانو بس ایرانیان و موگم دقیقه سکی و اتلیه چی سهر به چشو و صبحانه با ما خوارله گاز با مرکش کلو یو سدون تریه کوهل بیا با سریکار تطلو پا دول سو بجه را تللو پا دول سو بجه با دوده و خواره تیوه پایره با ما نیم سدون بیا تریه کسکال پریدی مزدرانو بیا بیر تبلار لو سریکار تا پا پینزو بجه برا تلو پا پینزو بچه را لو بیا با ورتناس تو دشپه تیوه بجه پینزه ستا بیا ویده که دو بلگیزو بیا داشت ادامه. بس مگ نپویده لی مگ دیر پا زور کیو کنه تریاک زور دونه نو بانده تیر چی مگ ده کارا با غرزی بی. نور شایمانه دی ویلی که تریاک نسکه ویلی. هم خواست دوغ درد بخاطر. از چی پاول ور وطن تراغ للم کور کسوک نو خبر. کله اون چی مور اپلار بچیان ویده شوال یش پی بلاس وجه شوالی. زبطلم زنگله تا زنگله که با ما تریاک میوائل دی ملا تازان سال بیر تا وقتی رو علم بیا بطلم غزنی تا یوه ورځ یوه جالبه کیسه وشوه. لولارم د غره لمنې ته تیاره وه، بدابی ده ما پو یو سپای می وادم پا پخه ترده و ما چه لیوان می وانه خوری کلمه چه لیتر ولگه ولم دونه چیزگای و دیتم گور وار کلا چه گورن تیاره و دست رنای وکل دست رنای وکتاوی چه شل دانه ما تاوی دی پورتا کلی ستیز پخپل ودار شولم ده ور می پریخ و لالم زنگه او خطو که ناستم تیاره را آقنه دی زولار لما چه پس تا تیاره بیار تولار بیار آقنم استی که ناستم ورتا ورم برد کرانه خب یوام یاش باد وپویه دل زبستی ساره ساره بطلن قزنی تا مطار بوالا کت کور منه واحل نورم برون واین داد از عمال دی چی یار سره یوکو چی تو بیسترگی پرتکاوی نیم امر دی سری تیروی یوام جالب خاطره و اولار لما یو خالی کور وای مویده کورت خوا دو تا با ورتلن لما تی به داریده لما دی شپی بی ما نشه پشپکی بی ورازی ما نشه نوی کلی حال تا به چی اولار لما ده نور متادا ناستو دای دی پا برسیر منزل که ناستو زپ کز منزل که ناستو ما دیدیه چه ولی دلا دای منده کل ماست که چه کور چه اختن را لالا ما منده کل یه دای نم ور پاته شده ما نم دای دی ما نم را شد زی دای نم
درانو ریدون که ده زهر و کاروان ده خپرونه و روستی برخی تره نگدی شو با دی برخی که بیا هم ده پخوا پشان ستاسی لپاره یو پزل پوری درامه لرو اجمل ده کار لپاره بل ولایت تلی خو کله چی غواړی بیرته کور ته راشی نو پلار کې ناڅاپه ناروغه کیږي میرمن یې هغه سمدلاسه ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري دا چې اجمل په کومه ناروغۍ اخته شوی او علت به یې څه وي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړې ده
وای 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 اللهم ارشوا توبه
السلام علیکم دای شی پلا
و علیکم سلام
سړی د څه در باندې شوې دي درنګ دی ولې داسې زیر ثوی دی
نه پویګم ټول بدن می درد کوي خو مې هم ګرځي خزي
په دغه توشکه کې نه په دغه بالک تکیو کا
سما وای 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 وای
د څه سره یې ناروغه سوي
بیګار کړوم سهار چې کور تر روان شوم نه پوهېږم څه ټکه را باندې ولوېد وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې
خاورې مې هم نه دې خوړلې
نو بیا ولې داسې سوې
نه پوهېږم خوا مې ګرځي
اوهو حالت دې ډېر خراب دی باید ډاکټر ته ولاړ شي
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم
خیر دی په یو ډول به لاړ شو
خیر دی لږ صبر وکړه جوړ به شم وایي
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو
ښه سمه ده لاړ به شو
ته دې لاس زما په اوږه کېږده
وای وای
دغسې ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازی رازی مہربانی
سلام علیکم
وعلیکم سلام رازی پتا کا چوکے کین
ڈاکٹر صاحب مرشو وای وای وای
خبر رو رچ تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب دد ٹول زان درد کی
خوری تو درے گا چ دای خپل رات وئی ہا رات وئی چ مشکل لری
ڈاکٹر صاحب خوا می گزی ٹول زان می درد کی گنگ سے ما احسان می ڈاکٹر صاحب
چ شے دی خوڑی لی دی
هیچ می هم ندیم کوردی وای وای نن سهر لسفر را اخلاما
نو بیاد سنگه یودم دستی ناروغه شوی؟
نپویگم داکتر سیب ایز نپویگم وای وای وای
رنگ دیم دیر جر شویده کما نشا خوبا نکوی؟
نه داکتر سیب ایز نشا نکوی
تو داریگه خوری چه دای خپل را تو وای
داکتر سیب زه نشا نکوم خو دا کوتی او ملگره می پودریو آغا سر با می کلا کلا یو دود پودر واقع
بس بس پوشو پوشو
پستشی پوشو دکتر سیب
خور خبر داده چی خوان دی پودری شویده
زما خوان پودری شویده
چشه زو پودری شویم
او پودری شوید
پا لس ورازو کم زو پودری کی گی
لس ورازی خود دیر وقت دی پا یو دود سکولو بانده سرای پودری کی گی تا پا زان نه پوهی دلی سام دام پودری شوید
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وایې؟
خو رښتیا درته وایم، خاوند یې پوډرې شوی دی. دا ټولې نښې نښانې د پوډرې توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه او بربر شي. وویل دا دوا ده، ستړیا دې وباسي. دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې انډیوالي کوله.
دا ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان مطالب او ریپورټونه هم دومره وو. تر بلې خپرونې پورې مو په لاس پرم، خدای مو مل شه.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries in the world.
لاوروپا تر امریکا
لگے
حکومت ذمہ وار ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
راڈیو واورئی او جان خبر کریں.